احمد شیبریم هر کلی موکو د سالنګ لویلار د موټر پر مخ په معقتی ډول وتړل شو. د طالبانو د ټولګټو چار وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون ناوخته پر اکسپانه ولیکل چې دا لویلار د واورې د ورښت توپان د لید ساحې د محدودیت او د ځاني او مالي زیانونو د مخنیوي په دلیل د هر ډول مسافر وړونکو او بارونکو موټر پر مخ تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې ده. تر تیر ماښام پورې په شمالي سالنګ کې تر 40 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې تر 50 سانتي متره پورې واوره ورېدلې وه چې تر دې وروسته د دې لارې د بندېدو اعلان وشو. د سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو لارو څخه ده چې د شمال 9 ولایتونه له مرکز او جنوب سره وصلوي. آریانا هوایي شرکت د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د کارګو او مسافرو د الوتنو شمیر زیات کړی دی. آریانا هوایي چلند په اکسپانه کې په یو بیان کې پرون ولیکل چې د اوس لپاره د کابل او نوې ډیلي ترمنځ په اونۍ کې شپږ کارګو او دوه مسافرونکي الوتنې ترسره کیږي. په دې بیان کې دا نه دی ویل شوي چې تر دې وروسته به د دې الوتنو شمیر څومره زیاتی شي. د آریانا هوایي شرکت په وینا له هند سره د الوتنو له زیاتېدو سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکې پسې پراخ شي او د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته ډیر شي. امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په لوړې کچې پوځي تماسونه ټینګ کړي. په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې دا خبر ورکړ. دا موافقه په ابوظبي کې د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د سولې د خبرو په څنډه کې وشوه. واشنگتن د 2020 کال په فبروري میاشت کې له دې وروسته له روسیې سره پوځي روابط قطع کړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید امر وکړ. په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې وویل چې د پوځونو ترمنځ د خبرو اترو ادامه د نړیوال ثبات او سولې لپاره مهمه ده. ټاکل شوې ده چې نن په ایتالیا کې د 2026 کال د ژمي د المپیک لوبې پیل شي. تمه ده چې په دې المپیک کې به د شاوخوا درې نوي هیوادونو نږدې 2900 لوبغاړي ګډون وکړي. دا لوبې به د فبروري تر 22 روانې وي. او د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې له 19 کلنو د لږ عمره کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې نن د انګلستان او هند لوبډلې مخامخېږي. انګلستان په نیمه پایلوبه کې آسترالیا او هند افغانستان ته ماتې ورکړه. د 50 ورونو په دې نړیوال جام کې د نړۍ 14 لوبډلو برخه واخیسته چې د جنوري په 15 د نامیبیا او زیمبابوی په کوربتو پیل شو. د دې نړیوال جام پایلوبه نن د زیمبابوی په پلازمینه هرارې کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په افغانستان کې په میلیونونو کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي. تنفسي ناروغانو ته ډاکټر مکین صافی لارښوونې لري.
سړو مشروبات چې تا مرض ورته اعلانات ورته کېږي، د هغه سړو مشروباتو په ځای باندې ګرم مشروبات استفاده وکړي، دا تنفسي سیستم ورته ښه کوي.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې په تېر یوه کال کې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې ناچاودو توکو له امله په سلګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي. د افغانستان په تودو سیمو کې تعلیمي کال د نجونو له شمولیت پرته پیل شو.
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کړم.
او د خوست ځاځي میدان ته مخه کړم.
خوست خپل په دلیارې روغلي اول بنیادي مشکلې مونږ سرک سره دي چې مونږ ته اساسي سرک جوړېدو د خدای خواښه و جوړ شي. دویم دا چې دا چې مونږ تقریبا
افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغانو شمیرې د تیرو درې میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یادوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان کورونی او رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. شغلی زمان داونه ویل چې پروسه شکل څومره کسان په تنفسي ناروغي اخته شوی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د 2025 کال تر نیمایي پورې شمیرې خبرې کړې دي چې د هغوی له مخې له جنوري تر جولای میاشتې پورې نږدې 4,28,000 کسان په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي چې له دې ډلې نږدې 9,500 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د راپورونو لمخه د حواله سړې دو سر په افغانستان کې د کورونا ناروغي پیښه هم زیات شوې دي. د طالبانو د عامه روغتیا د وزارت د شمیرو لمخه د جنوري په میاشت کې تر 1.5 ډیر کسان په کورونا اخت شوې دي. تر دې یو میاشت مخکې د دې ناروغي 1.1 پیښه ثبت شوې او تر هغه مخکې په نومبر کې تر 200 ډیر کسان په کورونا اخت شوې دي. البته دا هغه ناروغان دي چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده او تر اوسه د کورونا له امله د تلفاتو خبرونه نه دي خبره شوې. په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیرې په داسې وخت کې زیات شوې دي چې د دغه هیواد روغتیایي سکتور تر سخت فشار لاندې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په یوه مفصل راپور کې څرګنده کړه چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو له کمیدو سره نږدې 450 روغتیایي مرکزونه په دغه هیواد کې تړل شوي دي. په افغانستان کې به د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو د علت په اړه په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر متین صافی څخه واورو.
دا موسم د کال ژمی موسم ټول نړۍ کې د ترانسپورت سیستم ناروغي زیاتېږي. په افغانستان هم ځینې استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمي چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، تو ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمولو مواد اصلا د هغه شکل چې په نورو دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا 4 انسانان هغه سوځي. فضا هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. اساسیتونه هم شته، اساسیتونه څوک چې اساسیت لري اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت دی دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط د لازی هغه په ارتباط لري. د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
ډاکټر صاحب تاسو په نظر خلک باید څوک چې په تنفسي ناروغي اخته نشي؟ البته یو شته خو تاسو اشاره وکړه چې خراب مواد ونه سوځوي، بل څوک؟
بله، ډېر شان د خلکو پر دې ارتباط لري، لکه نور مراجعو پر ارتباط لري، خروالي او نور وزارتو پر ارتباط لري. وشي کړی چې خلکو ته د اسانتیاوې برابرې کړي چې خلک مجبور نه شي چې د ګرمولو لپاره د پلاستیک یا د فرنده د چارمو د بلو نور شیانو استفاده وکړي. اغه نور امکانات ډیره اسانه لاره د ترافیکي سیستم لپاره، لکه موږ چې کورونا وخت کې ټول ماسک استعمال د کتاسه تلویزیون هغه کې ورته د چین کې یا په کوریا کې هغه کې اکثره ته خلک په نام کې ماسک سره ګرځي، د خاطر چې هم خپل ځان ساتي او هم تکلیف لري نور ته سره ته لکه دا ډیر خلاره ده په حساب. او د یخو مایاتونه وخت ته استفاده وکړي چې په ژمي کې به موږ وطني چای او دغه نور هر رقم چای نه چشته دي، نباتي چای نه شته دي چې دغه نه ته استفاده وکړي. دا ډېر بهتره ده نسبت دې ته چې ساړه مشروبات چې تا مرز او ته اعلانات ورته کیږي دا ساړه مشروبات په ځای باندې ګرم مشروبات ته استفاده وکړي. دا تنفسي سیستم ورته کوي. او هغه څوک چې په ناروغیو مبتلا دي چې اسما لري او مزمن برونشیت لري یا برکلوز لري یا بل شل وخت د تنفسي سیستم ناروغي لري، هغه وخت باید ځانو ساتي چې څو د دې سړو نه ځانو ساتي. او تنفسي سیستم باید ډېر حساس دی په دې شرایطو کې او ضرور دی چې ځانو ساتي به خیې په خاطر باندې. او چې ناروغي پیدا کیږي باید عاجل شکل باندې ډاکټر هم ته مراجعه.
ډاکټر صاحب صفه تاسو کورونا هم یاد کړه. په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د راپورونو لمخې د کورونا پیښې زیات شوې دي. البته د پخوا غوندې مرګونې نه دي، لیکن د لپاره چې دا پیښې ډېر زیات نشي له کورونا سره خلک باید څوک آیا د سې سلاره شته چې په دې ناروغي اخته نشي او ځان وساتي؟
بله، خپله تنم دا واقع موږ هم د صاحب په داخلو په افغانستان، ایران کې بل خصوص ایران کې ډیر زیات کورونا پیښې دلته هم موږ لرو. په مطلب معنا خانه کې هم په کې په هفته کې یو دوه هفته کې موږ ناروغ اتل لرو دلته هم پیدا شوی دی. یعنی هلته هم باید امکانات د دې موجود سي چې په خامو چې تست ترلوده اجل داسې وختاتو کې چې هغه لایم د کورونا دي تستو کې په حساب باندې چې ځان وګوري چې کورونا اوسي. مګر تدابیر مې چې کورونا وخت کې درلودل اوس هم نور هغه نه ځان وساتي، لوی مجالس ته ولاړ نه شي، هغه کورنۍ که محفلونه اوسي یا محفل ته ورنه شي چې څو سرایت مخنیوی وشي. د ویټامین ډي، ویټامین سي میوی هر شی چې لرو د دون استفاده وکړي، پرستامول یا اسپرین یا فنداشان اخیسته شي، ماسک باید وتړي، عین تدابیر چې په کرونا په وخت کې و. مګر اوس فضل د خدای هغه قوي شکل نه دی، ضعیف شکل دی. مګر یو بل ویروس شته دی چې هغه کرونا نه لږ برطرفه دی. دلته په اروپا کې لږ ډېر دی، موږ ضرورت واکسین ورته کوو. مګر په افغانستان کې لا پرې باندې بېخي غږېږي. هم د ریسپیراتور سیستم، هغه دی د تنفس سیستم، یو خاص ویروس دی تقریبا معادل د کرونا دی، او هغه په حساب باندې علائم یې شدیدتره دي نسبت کرونا ته. هغه هم یو ویروس دی.
ډاکټر صاحب صافی، له تاسو څخه مننه کوم. د خبرونې په پاتې برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور له تاسو سره مل دی.
ډیره ډیره مننه شیبر صاحب.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او د تیرو جګړو څخه د ناچاودو توکو له امله نږدې 90 کسان مړه او 332 نور ټپیان شوي دي. د دغه ادارې ویان محمد یوسف حماد وایي په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
وایو اتکلن خورای د ناچاو د توکو په 14 کې وزل سوای دی. د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ دی اوسیدونکو د پنځم پورز د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو سر خبرو کې وویل دا پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د وسپنو یو اخیستونکو سیمې ته ورغله و او د هغه خورای او یو شمېر نور ماشومان ترې شاوخوا راټول شوي و.
یو لاس لمن زتللی او مخې جوړ شوی وو او روختون ته لرسیدو مرکز سا ورکړه.
د کندز ولایت یو سیدونکو امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د چارویو د چرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو لامل او وزن سو.
ای بچا شتقدم د سواله بغه چې خوځ د جمله فامیلای مو مشه
ته حالک تقریبا لاس کالم او زمون له نږدې خپلوانو وو چې له 50 شپږ نور ماشومان سره واگان سراولو او زین لوبو لپاره تللی وو. یو ناچاو دی مرمی پیدا کړی وو کله چې غختل پرې لوبه وکړي چاودلی وو او ټول شهیدان شول.
په افغانستان کې ماشومان ډیر ځله د دې پر دښمن قربانیان شوي دي. د طالبان حکومت په خسره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې وروستیو کې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو شمیرې اعلان کړي او ویلي دي چې سا کال نږدې 80% قربانیان ماشومان وو. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 15 د دې ادارې په اکسپرنه خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د په افغانستان کې د دې چاودنو د تلفات په اړه زیاته کړه.
او درې سو درې دش کسان نور ټپان سی وی دي چې په دې کې د کوشنانو فیصدي کوشپته 0.5 ته رسیدي.
خغلی حماد ویلی چې د ادارې د همکارۍ ادارو سره په همغږي کې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو څخه ککړې اته 50 کیلومتر سیمه پاکی کړي او 4,240 ډوله ماینونه او ناچاو دي مهمات کشف او شنډ کړي دي. خو نوموړي ټینګار کړی چې له هم په دې هیواد کې له 1,600 کیلومتر څخه ډېرې سیمې په ماینونو او ناچاو د مهماتو ککړي پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د سې شنبې په ورځ د دلوي په 14 په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله د لوړې کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو 80% جوړوي. یونما زیاته کړې چې ماشومان ډیری وخت د ناچاو د توکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن د روان کال په عقرب میاشت کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سیف د چلډرن وړاندې د 2006 څخه تر 2025 کال پورې پر ماشومانو د چاودونکو وسلو د ناوړه اغېزو په نوم په یو راپور کې د نومبر په 6 د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو له پلوه په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هره میاشت له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورنه شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري. ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روان خلو او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کیږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه خوندي وساتو.
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیری سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لښکېلو ډلو څخه و په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د MDC په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا 8 تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15 پیل او د راتلونکي 415 کال د جوزا په 1 پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دلوي په 12 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15 د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاشتې په 1 نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 14 پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16 به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د نجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتحانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي درد د ناهیلي بې عدالتي احساسوم. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق درته ورکړل سي، ځکه زده کړه چې ده امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول سوي وي بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوي وقو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده. چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دی اقدام دا او نور ملګری او کورنۍ سخت ناهیلې کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال چهارم میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف دوازده مانده. ما بسیار دردناک است، خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیاتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې دولسم پاسې پاتې سو او دا ډیره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډیر اغیز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډیرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسی سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینو وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1405 کال د جدي په 15مه پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دینی برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې بوته هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د انجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول سوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاس کې انجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې، چې زرګونه دوی بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخته اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د روغتیایي خدماتو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 8 کیلومتر لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د مشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالۍ د لر پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنۍ اړینو اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. او لګانو ستوند سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپل نږدې سیمو کې روغتیاي خدماتو، سانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علي مرخان مشال راډیو ته وویل:
تاسو خپل په دلیارې روغلي اول بنیادی مشکلې موږ سرک سره د چې موږ اساسي سرک جوړېدو د خپل خواخه جوړ شي. دویم دا چې دا موږ تقریبا څلور سوه کورې موږ یو کلینیک نه لرو. د څلور سوه کورو کې موږ کلینیک نه لرو. بعضې امید مورې کاډي چې موږ خوست ته رسوو، سرخه هغه ته بې سرخه ته رسوو یا ملکي شبخانې ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کېږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یوه متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردان موږ سړی پیلې ته څوک. دا د تلیفانو ستونزه موږ ډېره دی چې موږ شبکه نه لرو. دا هغه لوړ لوړ سرونه دي، خو هغه د موږ شبکه خو ډېر درولې دی.
یو بل ځایي اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوې ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت یې اړتیاوې او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سراک دی، دغه ورته موږ ډېر هغه لرو اړتیا لرو. کلینیک دی، کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نه شول تکړه. نور دا حالات دي وچکلي دی، اوبو کمښت شته، د دستګي هغه نشته دی، منات چې دستګاه ولګي.
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکي سین الله وویل:
داسې وخت چې لکه شل کسان چې شلو کې چې ډېر تیوریږي، نو دا دولس تیور شي او تا پوت شي، یا همداسې وریا هغه پوت شي چې کلای نه شي. زه وریا دی ډېر
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې مني خو زیاتوي، دا مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي د یو شمېر غلیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست اطلاعاتو فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل:
او د سرکونو و غیره د مکتبونو کلینیکونو دغه د بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف بخي زیات وي، نو اولیت چې دغه دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې پس رازي 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 ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دی وی زازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یادې ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوي په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري، او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر وې پاڼه خپور شوی لیست کې لیدل کیږي چې قومي شوراګانې د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړه سو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر وپاڼه د ملغا شوي او جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه شپاړه سو بیلابیلو ټولنو نمونه، د جوازونو د اخیستلو نیټې، د مسؤلینو نمونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهار شنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼي لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو د محصلینو او استادانو د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې داوه کړې چې دا لیست لس کال وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی. داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعال کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نمونه لیدلي. د طالبانو لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې او بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي له منځه وړي.
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان وقت رسیدلی دی دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کی او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کی. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه